د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په مکړې تازه خبرونو ته له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتره کې سیمې ولړزولې. د خبر لمخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجې و. د دې مخکې د شنبه په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمېر تر پرون ورځې پورې 1,294 تنه او د ټپیانو شمېر 1,488 تنه دی. همدارز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تري تم دي. اروپایي ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیچ پوپوفسکي پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپناه برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د سری میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کاریږي صادرول، حال دا چې دا توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي. هغې زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پر نو ویل چې لاوروف به له روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته ویل دی هیله مند دي چې افغانستان به نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د روانې یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسول هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په هرات کې د تازه زلزلې په اړه هم هڅه کوو چې له خپل خبريالانو سره تماسونه ونیسو او تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د برتانیا حکومت وایي په افغانستان کې د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لاره بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې به د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه وکړو.
تاسو وینې ګورئ دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک راجمع سي، اوبه نه د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به لویه اشتباه وي. په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ اونیس پروگرام خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، له هرات نه د تازه زلزلې راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې د دې زلزلې شدت د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و او نن سهار وختي شوه ده. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته تازه حال له سیمې څخه وړاندې کړو. خو د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وایي لا هم لومړنۍ او عاجلې مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همداراز ویل کیږي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 اتیا کسان تري تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د جزئیاتو او سیمې ته د مرستو د رسولو د هڅو په اړه دا راپور واورئ.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخت اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسؤلین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگان سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنیو تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندهجان او شاوخوا ولسوالۍ سخت ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شوولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو تر څنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنئ چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غراز ځینو هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې له څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوی نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده او سیمې ته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ټیمونه هم رسیدلی دي. خو د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه د شیبه د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې په سیمه کې څه روان دي او د دې زلزلې مهم مرکز په کوم ځای کې دی. صابر صاحب، راته ووایه لطفا تازه جزئیات مو څه ترلاسه کړي له سیمې؟
بله، جزئیات تازه از یک قراره که حدود ساعت 5:11 صبح امروز زلزله به قدرت 6.3 در شهر هرات و مناطق اطراف از اون به شدت تکان داده. به اساس معلوماتی که میگرفتم 10 دقیقه بعد از این زلزله، زلزله دوم یعنی پس‌لرزه دیگری به وقوع پیوسته که این زلزله دوم قدرت از او 5 ریشتر خوانده شده و به اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مرکز این زلزله در منطقه آسیابادک در مربوطات ولسوالی رباط‌سنگی در شمال شهر هرات گفته شده و مردم آنچه که من با تعدادی از اینا قبلا صحبت کردم میگن قدرت این زلزله قوی تر از زلزله روز شنبه که مرکز در ولسوالی زندجان ولایت هرات به وقوع پیوسته بود بیشتر خوانده شده. مردم با توجه به این که آمادگی های از این موضوع داشتم چندین شب و روزه که بعد از زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان و شبا و روزا به ویژه شبهار در بیرون از خانه‌های خود به سر می‌برند، در دشتا، در پارک‌ها، حتی برخی خانه‌های خود که ترک کردن در بولسوالیا اینا رفتن خیمه برپا کردن و بازدن و فرزندان خود در اونجا سپری می‌کنند. این آمادگی داشتم، اما زلزله صبح امروز نگرانی مردم را به شدت زیاد ساخته. مردم حراسان و سراسیمه هستند و منتظر ازی هستم که اتفاقات بعدی چی خواهد بود که اینا انتظار از
او دارند. صابر صاحب ډیر زیات مننه. فکر کوم د زلزلې نه یوازې ډیر کم وخت تیریږي، نو د تلفاتو په اړه به هم جزئیات نوي تر اوسه پورې همداسې ده کنه؟
تا کنون از تلفات خبری نیست، اما به اساس اطلاعاتی که از سوی باشندگان ولایت هرات دقایق قبل به من رسیده به خاطر آنچه قدرت این زلزله میخوانند از صبح امروز میگم احتمال خبرهای به زینا رسیده که در منطقه باقدش در مرکز شهر هرات شماری از خانه ها تخریب شده و در کنار از این گفته شده که خانه هایی که در مرکز شهر هرات در زلزله اول روز شنبه آسیب اندکی دیده بوده، این اطلاعات به ما میرسانه که این نو خانه ها آسیبی جدی بوده باشه و برخی از این خانه ها رو ویران کرده باشه این زلزله صبح امروز.
تیر ازیات مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې په هرات کې د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه جزئیات راکول. د ازادي رادیو له خبرونو سره اوسئ. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د برتانیا حکومت وای د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لدارې د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بله هیڅ لار نشته.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه د څلور برېټانوي وګړو د آزادېدو خبر ورکړی. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو، او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو پاسازولۍ د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکي غوث جانباز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
کشورای مقتدر بین نوت توافق
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بیډلې چغواړي د زور لالارې وخت ورسېږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې د هیوادونو په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور لالارې وخت نیولای
قدرت رسیدل.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډیر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي اوس مهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره، او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنی واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې، او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قطر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشری مرستو بندول یو لوی اشتباه ده. دا په داسې حال کې ده چې مرستندویو ټولنو د غزې ترانګې ته د یو بشري دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې. وروسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرائیلو ډلیزه حمله وکړه، په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوندې په درشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان اوبو، خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري، او د اروپایي ټولنې پر بشري مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روغتونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزې ترانګې ته د خوراکي موادو، سون توکو او دارو درملو د وړلو مخنیولې ده. یوازینی لار چې له مصر څخه غزې ته وه د سه شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته څیرمه د هوایي حملو له کبله وتړل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د اسرایل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزې ترنګ کې بمباري وکړه او غني ودانۍ په کندوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابنده شوې سیمه کې میشت خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یوه خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګ حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وژل کېدو سبب شوي دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګ ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بالفعل حاکمې سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترنګ کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاغله آزادې رادیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په هرات کې د ورستۍ زلزلې په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې هیڅوک هغه زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشوه چمتو نه و. ورځپاڼه لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورځ پیل شوې وه. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، ښځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وې او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو دې زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورځپاڼه دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانې د عبدالحی په نوم د یو داو طلب مرستندویه کارکوونکي لخوا لیکلي له لومړنیو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راستلي هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتي متره لرې سا ورکړي وه. مرستندویه موسسو له لومړنیو ارزونو وروسته د دوشنبه په ورځ وویل چې کورونه د زلزلې په لومړنیو څو ثانیو کې نړیدلې دي چې د هغه ښځو او ماشومانو د مړینې سبب شوي چې کورونو کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړي چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او ښځو ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا ساعتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمه ییز چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د رامنځته شوي دې ناورین په ژورتیا خبر شي، ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوې وې. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوي د زلزلې په مرکز کې د ژغورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې ناهمغږي وو. د هرات یو اوسیدونکي عزیز مهربان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن داو طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او ژغورنې لارښوونه وکړي. د انډیپندنت ورځپاڼې بیا په یوه بله لیکنه کې لیکلي برتانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت د هغه افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لپاره ضربله جل ټاکلې چې د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې نږدې 3,000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یوه اونۍ مخکې پر هغه هوټل چاپه ووهله چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا دې اونۍ کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شوي او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنیو ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولی شي افغان کورنیو ته ځای ورکړي که نه. وړاندې لیکل شوي د سپتمبر د میاشتې د لومړیو شمېرې ښیي چې په پاکستان کې 2,300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتېدو په شرایطو برابر بلل شوي پاتې دي. همدارنګه 200 نور هغه افغانان هم د محل پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي چې د ښځو لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر کال یې د یو شمیر بهرنیو موسسو په مرسته شاوخوا 21 چک ډمونه جوړ کړي او سږکال د 8 نورو د جوړولو پلان لري.
د کښتونو او باغونو لپاره دا اوبه له 300 متره ژورې برمې څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولی کوټ ولسوالي هغه سیمه چې خلک یې د ورځني ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګرۍ تکیه کوي. دلته یو مهال د اوبو ډک کاریزونه بهېدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمې ووهي او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیم وایي د خپل باغ لپاره شپږ ژورې څاګانې ایستلي، خو یوازې یوه په ډېره کم اندازه اوبه راباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موږ ډکوو، هغه مقصد تر دا اوسه پورې اندارې پر چالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا 40 ثانیې قدر کې اوبه راووځي. نو موږ دغه اوبو ته ګورو، اوبه 40 ثانیې قدر کې یا 21 ثانیې قدر کې داسې قدر کې اوبه راوغورځېږي، بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار ترڅنګ د دغه ولایت شمال ته شاولي کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښي دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
زما نوم قدرت الله دی، د نیشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت. موږ ستونزه دغه ده، د اوبو سره ډېر په تکلیف، شنه شنه باغونه مو وسوله، شنه شنه شان مو وسوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنی موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف. بندونه شي ډېر ورسره وسا کېږو، ډېره ګټه کوي
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي یا د موږ ته برمې ووهل سي. زموږ بازارونه وچ دي، تاسو وینئ ګورې دا بازار دی ګوره، نه نلکۍ سته، نه اوبه سته. یعنی د ماپښین مانځه ته د خلک راجمع سي، اوبه نه یې د اوبو د نیستۍ سره پر خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمېر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې 21 کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د 8 نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې 21 چکټمونه جوړ شوي دي. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو اوه اتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړي دي، څوک دوه، څوک یو، څوک درې، هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري، هم په پلان کې لرو انشاءالله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې ترڅنګ دغه راز پر باغ لرونکو او بزګرانو نیوکه داده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بې ساري توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریل کړي وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي ترڅنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته شي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په حاصلات کې هم د پام وړ زیاتوالی راسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي خو دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته له هرات ولایت څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه رارسېدلي رویټرز خبری اژانس د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتو د مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر شپږ اشاریه درې درجې وه نن سهار وختي د هرات ولایت په څلور دېرش کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې شوې ده د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه درې درجې و له دې مخکې د شنبه په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زنده جان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون ورځې پورې دولس سوه څلور نوي تنه او د ټپیانو شمیر شپاړه سوه اته اتیا تنه دی همداراز ویل شوي چې په زنده جان ولسوالۍ کې څلور سوه پنځه اتیا کسان تری تم دي اروپایی ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې درې نیم میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه کړې په عین حال کې په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عجلو مرستو ته اړتیا لري بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې دولس غړي نیولې دي چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کارول کېږي صادرول حال دا چې د توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي هغې زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونی چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر پر چمتووالي بوخت دی او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي د لوبه د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل د هیله من دی چې افغانستان به دا لوبه وګټي په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د راروانې یکشنبه په ورځ چې د اکتوبر پنځلسمه ده له انګلستان سره وي
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه مې ومني
رژیم سقوط کړ دو ما کامل نان پاک کته چنګنی برای بچای میدادیم
د کابل کابل په خار کې مو دیوی پیری کی خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده د وای چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړي پیری کی خرڅ کړي هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلی دي
په ورځ کې 15 یا 16 دروازه ټکوي چې خیرات راوړه
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ لز دا کړې راوګرځولې لکار څنګه یې مانا کړې سفر یې ورته سخت کړ تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري دوی سهار تر بیګا خواري ګالله خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړېده وایي چې اووه کاله وړاندې یې میړه مړ شو د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده خلکو ته یې افغاني خواړه پخول خو طالبانو ورباندې بند کړ هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي له دې ویرې چې طالبان یې له دې کار څخه هم مانه نه کړي خپل آدرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي
در زمانی که طالبان نو آمده بود نان پاق می گرفتم نمناکش می کردم به خدا برای بچه هم
کله چه طالبان پا پیل گیر آخلی و وچه دوری می لمده وله ماشومانو تا می ورکه وله دو میشتی می خپل اولادونو تا دو چکنی سر دوری ورکده بیا می چلور 5000 روپی قرض کری غرفه می واخستله پا دی غرفه که می صوب خرچه و جمعه کار خوا اوڑه چه شو چه سوب نخیسته زبلی خوا دخاروالی کسان نپسی شول مالیه غوختله موک پا نس وگیو دوی تا مو مالیه لکومه کرده و مجبوره شوم چه کار پریکدم یا بیکاره او احتیاجه شوم دخل کو پکورونو که می صفاکاری پایل کرده پیسه می طوله کرده کراچه می وخیستله او سپیره کی پکی خرچوم لما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلوکان هم کار کوي له دې میرمنې څخه مو پوښتلی چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي
بولانی
موادای شکلن
داخل خانه درست
میکنیم خمیرش هم موادش هم مکس د پیرکیو مواد لکه گندنا کچالو او کدو په کور کې تیارو اوړه هم کور کې لمدو بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغه په مخ کې پیرکی ورته پخو یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو د ورځ یو نیم سل 200 پیرکی پلورل کیږي کده کرمونه وای کړای د فکر وکړه چې یو بل سوال کړه هم په ټولنه کې اضافه کیدله ځکه بل هیڅ آیت او چاره مې نه درلوده مخره لاره امتحان کړه د مارکیټ څخه مې هندوانې منې او کلی راوړې دلته مې خرڅولې بیا هم لګښت نه پوره کېده اوس نو دا د پیره کې خرڅو مقصد ژوند تیرو مجبوریت دی د میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې په خبره یې کله چې کور ته ځي نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي
که میرم اموجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشم
چه کورت ازم نو لس پخی نراتولیگی یا و مری دوری دستریه للاسه نشم خوردلی چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم سهر وقت در منصب یا کارتا را پورتا که اگم هاگا وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز داریگم چه کم قرض در خپلی پیسی و نگواری زکا درست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کدم ده هاگو پیسی نشم ورکوهی څخه زیراسي ما سره کار کوي چې هتا پیرکی لته وینې نشي راپورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول ست کوي بیا سي ځان نه کرا چې اقتصاد خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی لبه دی ورځي څخه غا کارونه کوي چې لسوي ډیر ټیټ دی دا خځه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار پکوي تر څو په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي
یک جایی رو بگیرم برای ما نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم نه یک جایی رو برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي، موږ به ورځو، په ارامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ پر ورځ مشکلات ډېریږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي محدودیت وضع کېږي. ما په خپل رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنې ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کو چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها په خپل تاجر او کنه نه په تجارت کې څه مشکل ده، چې موږ مثلا مشکلات را مخ کې او محدودیت متوازی نور خځې خو فعالیت نه لري. دا ورخه خځې وزي یو تجاري خځې دی، یو حق خځې چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وزي کنه.
د څه اوس دکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کې نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي.
بیخی دیر دا اداقل حال تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگویی کاربازگی خانه خط که قرض بکنن. دو زلی می بیر تل سفر پا امداغ دو کالو که من دو زلی سفر شروع کرالا دلیل وایم تیپ نوروست او چلاو که وضعیت خراب ده.
کورنه ای که خو مکسر شهن پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگه کیگی؟
خرد کوره خو بس توره زم مخکې ما دوستان کانادا کې ده، مشکل کور کې نه دلوده، چاره مې نه درلوده. هغه ته مې زنګ وهلی مالې ورور راسره کړم چې یو څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان زه دې یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده، کورنۍ ته به دې ورکړم. هغه نه مې دا پور وکړه، چاره نه ده.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه. مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه، بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دغه دستفروشي دا شیان وکړي کنه. دا ډېر څه ویدي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده، په تر مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله کنه. یو صفاکاري مثلا چای دمولو ده، داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاو ښځې په دولت کې. یوازې چې موږ دغه معمولي نشته کو، یوازې دا بېسواد ښځې چې صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دا خبرې کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغو کې دفاتر کې کار کوو. نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي، نور څوک دي؟ هغه یو چیشي ګنډي مثلا، یو چیشي جوړوي، بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته. هغه ته هم ډیمانډ نشته، چارې نه اوکې. یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه اوکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري، چترم لري. نو په هغې کې یا رقم یو لس منه خو بالکل و، یو پنځه لس منه زر پکې پیازو کچلو یې پکې بر کړي وو ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله. ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې، چې کراچي درولې وو، پکې قلم و کتابچه و دان ځینې نور شیان پکې ایښي وو، او ماشومه کمالته د کراچي په خوا کې ویده کړی وو. نو داسې ورځ ما نه ولیدلی. لفټ دا شیان چې وو بیده خو دونه ډېر سوي دي. په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور هزارې هم کار کوو. مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي. یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فیصده تر
ځان پاک لکه راتوې د تا کاروبار چې نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسیږي؟
کاروبار نه وي، کورنۍ کرایه ده، نو د کور کرایه نشو ورکولای چې کاردار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا کله نسم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته مونږ احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې پرسته نه ده، خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو د راشګانو بنده کړله، تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړول، ورته به ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه، په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لپاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، په خو که مثلا شل فیصده تنفل وکړو شو، اوس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي، ښځه په دېرش روپۍ تن پوروشي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېری کورنۍ اسن سرپرست نه ده، نارینه نه لري بېخي، بوته چې دی کاره د ښځو کار بندوي، نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولی، سپینګیری ده، کار نشي کولی، نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله انسان دی. نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوسنی حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنه نه پوهېږم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي، خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ تکه بېخي خسته شوي دي، مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغو یوازینی غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مونږ مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي یو بدیل ورته پیدا کړي، تاسو څه کوي؟ قتل عام کوي. اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل عیات ګوري، د هغې ښه ژوند دپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څخاک هر شي نه خبر وي، دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وایي چې که چیرې د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمینه برابره نه کړي، داسې یو ناورین به رامنځته شي چې په تاریخ کې به ساری نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې و، دوی دغه په دوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګارېږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي، دغه کاروبار څه نه یي، ژوند څه نه یي، ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري، سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري، دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي، انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي، نو چا چې راځي کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کې، هغه د سوی خو یو بدیل خو ورته ورکي، یو یو بل لاره خو ورته پیدا کړي، ورته مشخص کړي چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بالکل بل نهادو کې دوی ته به زمینه برابره شي، ورته کار ورکړي، چې هغه دومره درآمد دوی د میاشتې درلودي او د دوی معاش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه ویشت زره یا مثلا پنځه لس زره افغانۍ، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد خپل حکومت بیرته ورته ورکړي، داسې خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مو وباسي او دوکانونه مو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ور نه کړي، دا خامخا دغس درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کمه هغه امکانات چې د دوی د ژوند تیرولو لپاره و هغه مورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه یي چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه دا ښځه چیشته مجبورېدلی سي بالاخره؟
دا پیغمبر سلام په یوادی شریف کې وایي وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا غادي شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسی وکړي. دا فقر او ناداری او بیچارهګي دا استقرار حالت انسانان برامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده هغه د براعت ورته غوښتور، یعنی د رافت قضایی په دې دوی خلکو ته په نظر نیوه، یعنی براعت ورته په نظر نیوه. په دې سره دا موږ خپل تاسو پیږي چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بی وخت خزه تاسو ویلې کوم دغه کند سدا بشارگان د بی بیچارهګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی علت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډیر لرو، یو خو راځي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی د کار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بیچارهګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې. دوی ته تاسو نشئ کولای سو دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ. یو دغه کند مو مجبور دی یو مکلفیت لري سو دغه خپل ماشومات یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، او خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي، چا د څوک د پدې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسؤلیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنشي اخی سوسي بي دوی مکلفیت ژوند نه غلمي. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله ګیرسي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي، حتی مجازات رسیږي. او دې لته عوامل تاسو نیوی لسه دې لته چې شو سدا ایراغه کوکو، یعنی یعنی په ترقاتو کې ابل کار وکړي، بل کار وکړي. دا لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه نو دې باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي، او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقض کی یا هغه د پخولاندې وکړي یا تیرای باندې وکړي یا خلک د کار او ژوند نه ویلې کاسو په دې ملایزه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به ایجاب له کوم ودي داخله خبره ده ایجاب د باید وکړو، او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ته ولي دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالای او په دغه شکل ایجاب تاسو کوي چې هغه طلاق په مکتبه ولی محرومیت یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي، او دا دې درد لري او مملکت ته ډیر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پیږي ته منیس واسط موږ سپلالیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات به مخته راشي موږ په مخ کې.
بله، په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي. کله څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي، په اکثره کور کې خويندې پاتې دي چې مثلا پلارم نشته ورورم نشته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه که دوی خپل غاک پورته کا که مظاهره وکړه که نړیواله ټولنه غاک وکړه، که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غاک نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو مېرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې یسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادبا اوس په هغه کې دی، په پاکستان کوپیږي په خپله پیږي چې اوس په هغه بمچاره خلک باندې ځان دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لال نه شي د دوی اموال او د دوی امکانات او د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کیږي. او بل خوا خوا په ایران کې څه مشکل نه دی، نور افغانان څه په یو اروپایي والي خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کیږي، المان ضد یا پولیسو په خوا کیږي. ګور دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني سمونږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر درد لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېواګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره دوی مېړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري، ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت څه کوي هغه ورته وشي، توجه ورته وشي، او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ افغانۍ باید دوی کور ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده، او په دې کې باید دوی نغو وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او سرګرین دا دی چې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي، په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاسه چې په لاس ګنډل کیږي، یو آزاد بزنس یا ډېر وړکی کار ځان ته جوړ کړي. مثلا دغه کوي چې دوی ځان چرگان وساتی یا پدې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او سه کارونه ځان ته پیدا کړي دا ستل هغه حلی زل دوه کې او بل اخر سه نکي باید وي ټول باندې حق لري او باید لاس نیوي او شه ورته توجه وشي.
زمانشاه چې پر رواني برخه کې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې له خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډپریشن ته ځي، ډپرس کیږي، دغسې مشکلات ته زیږوي. کله چې امور سالم امور نه وي نو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولی. دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید حل لار جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی دپاره تعلیم زمینه پیدا برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډیره ضروری ده ښځو لپاره.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
مرش جنگ زانی مرگا راج زانی مرکش مرش جنگ زانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زانی مرگا
But